په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د پیښور په جمعات کې د 14 پاړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به له منور شاور
د خبرونو سرټکی د پیښور پولیس لاین په جمعات کې 14 شوه د مار جوړ بلیان دښنه ده د پاکستان د بهرنو چارو وزیر د ماسکو په سفر دی او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استاد پاکستان ته ځي د خبرونو تفصیل نن ماسپخین د پیښور د پولیسو مرکزی دفتر پولیس لاین په جمعات کې د مانزه پر محل 14 شوه چې پکې د لزګونو کسانو جوړبل کې دوه رپورټونه دي د مشال ریډیو خبريال سیمه تر رسیدلې او په روانه خبرونه کې باندې خپلې غتاسو ته نور تفصیل درکوي د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د روس سره د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د جنوري په 9مه په خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بټو زرداری به په ماسکو کې د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمهیزو مسلو خبرې کوي پاکستان له دې مخکې د روس نه د تیلو او ګیس اخیستو خواهش ښودلې و د جنوري په 19مه د روس د انرژي وزیر نیکولای شولګینوف پاکستان ته تللی و او هلته د وزیر اعظم شهباز شریف سره په دغه خبرې کړې وي هغه مهال د وزیر اعظم د دفتر لخوا یو خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې دواړو هیوادونو چارواکو په دې اړه خبرې کړې چې پاکستان څنګه له روس څخه د اوګد مهال لپاره تیل او ګیس اخیستلی شي بل خو د امریکای د بهرنو چارو ویان نېډ پرایس د جنوري په 15مه په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته ویلي وو چې په روس د نړیوالو بندیزونو باوجود پاکستان کولای شي چې له ماسکو څخه انرژي واخلي په همدې حال کې د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار د جنوري په 9مه اعلان کړي چې د تیلو قیمتونه زیاته بیا په یو ویډیو کې ویلي چې له همدغه ورځې څخه د پېټرول او ډیزل په بایو کې هر لیټر 15 روپۍ بیا زیاتیږي او د خاورو د تیلو قیمت په یو لیټر 13 روپۍ زیات شي د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د جنوري په 9مه په تان د ډیم کې د کشتۍ نسکورېدو له وجې د ډوبوشو کسانو د مندلو حاصل نن هم روان دي د ځای پولیسو مشر فضل نعیم د جنوري په 13مه مشال لیډیو تو ویل چې په کشتۍ کې 15 کسان سوار وو دغه په وینا په دوی کې لس مړی او وو کسان ژوندې استل شوی او د نورو لټون روان دي د نوموړي په خبره د کشتۍ اکثره سوار د یوې مدرسې زده کوونکي وو په اسلام آباد کې د بچا خان او ودی خان د ژوند او کار په اړه شوی سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمه ایز امن لپاره د پاکستان خپل پالیسیانه بدل کړي د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ شوی د دې سیمینار په دویمه او اخیری ورځ د جنوري په 9مه د دغه ګوند د خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وویل چې پاکستان ترقی کول غواړي نو د جنگي پالیسیو په ځای د اقتصادي پالیسی خپل کړي
د ملک ترجی د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی بلکه د ټوپکو اسلحه او ځنی مرګو کاروبار دی هغه کده ایران افغانستان لیا هندستان سره دی
په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون جمعیت علما اسلام فی پیپلز پارټي او زنو نور غوندونو مشرانو هم ګډون کړی وو دوی په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت خوندي افغانستان سره تجارتی لارې خلاصې او له دوو کلونو راهیسې بندي سیاستوال علي وزیر خوشی کړل شي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استاد ټام ویسټ د جنوري له 9مه څخه د فروری تر 14مه پورې د پاکستان جرمني او سویټزرلند سفرونه کوي د امریکای بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغان خزو او جنکو د حقوقو ضروري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي پاړه د نړیوالو خبرګون متحده ولدي په خبر پاڼه کې ویل شو چې ټام ویسټ با په دې اړه د یادو هیوادونو له چارواکو او خیریه ادارو له استادو سره خبرې کوي په افغانستان کې د 2020 کال اگست کې د واک تر لاسه کولو راهیسې طالبانو لښبغم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولې او په ورستیو کې په غیر سرکاري مرستندوی ادارو کې په خزو د کار بندیز هم لګاوه چې لوجې ځنو ادارو خپل مرستندوی کارونه ودرولې دي د طالبانو حکومت د ریز لري چې دوی دا بندیزونه د کلتور او شریعت پرانا کې لګولې دي او بل خبر دا چې په شام کې هوایي بریدونو او کسان وجل دي. د شام د انساني حقوقو د سار ادارې نن اویل ل عراق د شام ختیځ ته وروختون کې د ټرکونو په قافله هوایي بریدونو کې د دې ټرکونو ډریوران او د هغوی کلینډران وجل شوي. د یادې ادارې په وینا دا پیښه بیګا شوي چې پکې یوې نه پیژندل شوی الوتکې د ایران ملاتړ لرونکې ډلې قافله په نښه کړې ده. د شام د انساني حقوقو د سار اداره چې په سیمه کې د معلوماتو پراخه سرچینې لري وای په دې قافله کې شپږ ټرکونه شامل وو چې پکې ایرانۍ وسله وړل کېده او په ابو کمال نومي سرحدي سیمه کې د برید ښکار شوه. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته یو وار بیا معلومات درکو چې د پیښور په پولیس لاینز چې کوم جماعت ته هلته نن سات مخ کې او یو 14 شوه د خبرونو را روان دي. موږ وختي هم هڅه وکړه چې خپل خبريال ازمت علي شام په ټلیفون راوستو خو چې هغه صحیح ته تک په حال کې وو او ډیر معلومات ورسره نو دا وخت را سره بیا په ټلیفون راغله. د عزت جان ستړي مشه ته وایو بیا هم او که معلومات تر لاسه کړی چې چارواکو څه ویلي دي دغه 14 نه وخت شوی دا آیا جمع روانه و چې 14 نه شوی دا یا د تلفات او د مرګ جوبلې پاړه پکې څه معلومات مخې ته راغلي تر اوسه څه بوي؟
مننه بچا صاحب. دغه کوم دماکه چې و 14 نه چوا دا په پولیس لاینز په خبر په جمعات کې شوی دا سمحال چې د غرمې مونږ ادا کړو او د سکیورټي چې کوم حکام دي داغي ترمخه داغي په وینا چې دغه خودکش چې کوم بریګرو یا خودکش حملور چې کوم دی هغه د جمعات په پیله صف کې ولاړو او چې کله جمع کېدنو په دغه ټیم کې هغه دغه 14 شوی دا چې په هغه کې د الارچ دویان عاصم ترمخه چې زیات جوبل کسان چې کوم دی هغه الارچ سره وړل شي.
سمرا आवाज ذکر شو. سمرا جوبل کسان आवाज ذکر شو عظمت
کچې پنځوس نه زیات کسان چې دي هغه الارچ سره وړل شي دي او ورسره دوا چې کوم مړه کسان دي ډډ باډیز دي هغه هم الارچ سره وړل شي دي. دا شانت کې د پولیس لاین خپل چې کوم دي کې د دماکه شوی دلته کې د پولیس لاین هسپتال هم دي الته کې هم سره جوبل کسان چې کوم دي هغه وړل شي دي. لږه دوستو پولیس چې کوم دي هغه جوبل کسان یا چې کوم هغه کې خلک وو هغه جوبل کسان څومره دي هغه تل کې الارچ ته نور هسپتالونو ته وړل شي دي. الارچ د ویان ترمخه چې زیاتره خلک زیاتره چې کوم جوبل کسان دي هغه چې کوم حالت ته غدا خطرې نه بار دي او کم جوبل کسان داسې دي چې داغه حالت چې کوم ډېر سیریس دي یا خطرناک دي او داغه چې کوم علاج مالګه داغه شروع ده.
دا سیمه خدا سیدا عظمت جان دا سیمه خدا غلطه پولیس لاینز دي ورسره سیکریټریټ دي د سرکاري دفترونو دي دغه ډېر غنه غونې دغه جماعت کې به هم داسې تاسو اطلاع لري چې څومره خلک په دغه وخت کې د جمع د موز لپاره؟
بالکل بچا صاحب چونکه دغه چې کوم ځای کې د پولیس لاین دی د دې تم بالکل مخامخ د خیبر پختونخوا سیکریټریټ هم دی ورسره دغه پښا باندې وزیر اعلی هاوس گورنر هاوس هم دی ورسره سنټرل جیل په خبر او داسې نور چې څومره هم مهمه ودانې دي هغه هم دغه تل کې موجود دي. یو سیټ هاي کورټ او داسې نور چې کومه مهمه ودانې دي هغه ټول دغه تل کې موجود دي. په دغه وجه باندې د غربي په دغنس کې چونکه څومره خلک دي هغه دغه تل کې مونږه دا کول چې دغه 14 نه پاره ټیم شوې ده ستیم چې د مونږ ساده کېده د غرمې په وخت باندې نو تاسو دین اندازه لګولې شوې چې په ابتدایي معلوماتو کې چې کوم الارچ مونږه الارچ یا لیډیټینګ هسپتال کې کوم ویان دي هغه مونږ تر اکنو هغه چې د 500 نه زیاد جوبل کسان وړل شوې دي. نو
دا ایمرجنسي هسپتالونو کې الارچ کې یا پر کوم نور بل کم غټ هسپتال کې ایمرجنسي لګول شوې ده دا وخت؟
بالکل بالکل بچا صاحب ټول چې څومره هم هسپتالونه دي د پیښور غټ هسپتالونو کواړه هسپتال په هغه کې ایمرجنسي لګول شوې ده او چې څومره هم په جوبل کسان دی هغه چې هر هسپتال ته وړل شي دي نو دا دي تمام چې څومره هم ډاکټران یا سټاف دي هغه په ډیوټیانو باندې دي ایمرجنسي چې کوم ده.
دا سیمه دا وخت دغه سیکریټریټ او پولیس لاینز دغه شاو خاصي مختلف بیان کړ چې دغلته خو اکثر د صوبایي اسمبلی هم ودانیم دغلته ده نو دغه سیمه اوس سړکونه کلاو دي خلک تک را تکي کنه بند دي لارې بند دي.
نو د ماکی روستو موږ ته هم په چې کوم د ماکی زه دی چې پولیس نه نغې ته پته کې ډیر زیات مشکل پدغه وجم دي چې کله د 14 خبره خورش خو نو زیاتره خلک چې دی هغه خپل کورونه ته د هغه غوینه د پولیس نه راوتو کوشش کوي ځکه چې هلته کې ټول دفترونه د ټول محکمو دفترونه موجود دي. پولیس نه یو نور داسې تاسو سره مزین روان دي موږ چې راځل ته کډیرا مهمه ده پدغه وجه باندې مطلب خلک چې کوم دی غي وصل نو سړکونه هم بند دي او دغه شانته کې نور چې کوم مطلب ودانه دي یا لږ دغه هم خلک لګیا دي او زی یو خو د چټه ټیم هم دي پدغه وجه باندې او بل دا دماکوش و دغه د وجه هم دغه
او د پیخې ذمہواری خو به کومه وسلواره ډلې تر اوسه منلې وي یا بنې وي منلې
نہ بچا سے بلا فی الحال داس اس قسم سے خبر نہ یا داس سے انفارمیشن نشتا دے چھ داگے خل اوئی
لیشیرا
پلان کے ڈالا دے اس
کو سم دے ر مدن از بجان از بتری شاو لپی خورا دغلت پ جمعات کی پولیس لائنز جمعات تے غٹ جمعات تے ودن کو د سیکریٹریٹ ملازمین او د پولیس دفترن خلق ٹول دغلت د مسبخین پ مسکیو چھ ځانمرګي بریټ شوی دی او د تصور دل چې د لیډرینګ هسپتال ویاند مشال لډو ته ویلي چې دغه هسپتال ته د روغتون تلګ تر لګا 50 دغه ټپی خلک وړل شوی دی او د دغه ویاند د وینا مطابق چې دوه پکې دوی تمړه هم د دوه جسدونه هم رسیدلی دي نو دا تازه پیښه ده په دې با چې څنګه موږ ته معلومات را رسی او دن کول تاسو سره شریکو سی بل رپورت ته ځو د په اسلام آباد کې د بادشاہ خان او ولی خان د ژوند او مبارزې په اړه د سیمینار پرسته ورځ چې پرون وا پرون مخام د سیمینار پاتې ورسید سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په کابلي ضلع کې د امنیت ځانګړې پاملرنه وشي او تر هغه دې بیا پورته کېدو ته پرې نه خول شي د امنیت ستل ګوند په بلنه په دې سیمینار کې د جمعیت علما اسلام فی مسلم لیگ نون پیپلز پارټي پښتون ژغورنې غورزنګ او یو شمېر نورو ټولنو د مشرانو ترڅنګ خبریالانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ دوی په یو پریکړه لیک کې وویل چې په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازې علي وزیر چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی د زر تر زره خوش شي دا چې په پریکړه لیک کې نورې کمی غوښتنې شوې دي د ګوهر مسید په دې رپورټ کې اورو
د جنوري په 28مه اسلام آباد کې بچا خان ولی خان او 28مه پیړۍ په عنوان سره پیل شوی سیمینار یکشنبه په ورځ سرته ورسېدو سیمینار مخې ته د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر سکرتر سردار حسین بابک نه قرار دادونه وړاندې کړل چې ګډونوالو منظور کړل په قراردادونو کې خیبر پختونخوا کې اختیار پولیسو ته ورکول د پارلمان غړي علي وزیر د جیل ناخوشي کول وزیرستان کې ګیس او نورو وسایلو باندې اختیار ځایي خلکو ته ورکول شامل وو سردار بابک زیات کړه ٹارگیٹ کلنگ تختونه او بتخوری زمون تجارت کمزور کړي دي په دې وجہ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی ادارې دا زر تر زره په مستقل ډول خلاص شي مرکزی او صوبائی حکومتونه دا په اتلسم آئینی ترمیم باندې مکمل توګه عمل یقینی جوړ کړي
عمل درآمد کو یقینی بنائے
په غونډه کې بچا خان او ولی خان ته پیرزونه وړاندې کولو په وخت وزیر خزانه اسحاق ډار وویل چې پاکستان پرمختګ د عدم تشدد په فلسفه کې دی د زیاته کړه چې آرمی پبلک سکول حادثه نورسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو خو د بدمرغه په هغه باندې عمل ونه شو چې له عملای ترخګری کم نه شو
هم آرمی پبلک سکول کا سانحہ نه بول سکتے وہ معصوم بچے
سنہا آرمی پبلک سکول او هغه ماشومان مونږ نشو هیرولی ما ته یاد ده چې په دې پیښه نه وروسته زه او میانوا شریف هلته لاړو او په دې پیښه نه وروسته د عمران خان په ګډون ټولو په اتفاق سره نېشنل اکشن پلان جوړ کړو چې په کم انداز کې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل پکار وو هغه نه وشو چې د هغې په نتیجه کې پاکستان گری لیست ته واچېدو غونډې ته خپلې وینا کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان وویل چې یو ځل بیا په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ کاروبار پیل کړی شوی دی خو موږ د دې خلاف خپل آواز پورته کوو
اس ملک کی ترجیح قلم نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ترجیح آج بھی بندوق ہے
د دې ملک ترجی قلم نه دی نن هم د دې ترجی ټوپک دی د دې ملک ترجی د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی بلکې د ټوپکو اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی هغه کدا ایران افغانستان لیا هندستان سره دی
قسمتی سے خودکش بمبارو کی تجارت کرتے
په غونډه کې د بیلابیل ګوندونو مشرانو، نامتو خبریالانو او بشري حقوقو باندې کار کوونکو په ګڼ شمیر سره ګډون وکړو. باچا خان او ولی خان ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د بنو په میریان سیمه کې د بنوڅو او د وزیرستان د احمدزی او اتمانزی قبیلو مشرانو پرون یو اړبیا له دې سیمه څخه د تیردونکو ګیس پایپ لاین په اړه جرګه کړې ده. دوی ویلي تر هغه چې د سیمه خلکو ته د ګیس ترڅنګ د ژوند نور بنیادی اسانتیاوې نوی برابر دی به د پایپ لاین د غزیدو مخه ونیسي. په بنو کې یو لړپوړي حکومتي چارواکي د نوم نه خوله په شرط مشال لري ته ویلي د سیمه د خلکو غوښتنې په پام کې دي او د پوره کولو هڅې به وشي. د عمر وزیر پر رپورٹ کې تفصیل ورو.
د شمالي وزیرستان په شوا کې په 2022 کال کې د ګیسو لویا زیرما وموندل شو چې د ګیسو کمپنۍ د ریپورت لمخې پیداوار 1 ټریلیون کیوبیک فوټ ته په سیمه کې د ګیس پایپ لاین له شمالي وزیرستان پیل شوه چې لا باکا خېلو د بنو ل یو شمیر سیمو څخه تیریږي. د ګیسو هغه پایپ لاین تر میا ولی غزول کیږي خو لسو میاشتو راهسه باکا خېلو دا احتجاج په توګه کار ور باندې درولې دي. د بنو میریان سیمه کې شوه د غجرګې یو ګډونوال سعید وطنیار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ګډه جرګه کې پریکړه وشوه چې د ګیس کمپنۍ مشر دې ور سره ناشته وکړي، لیکلې ډاډ دې ورکړي، خپل وسایلو کې خپل حق واړی.
مهم چکیم پوینټ نه وی هغه د میش د وطن د وسایل وی چې میش ته د ګیس پلانټ چکیم دی هغه د بانی په ډیویژن باندې ولاګیږي چې مې د رائلټی جوړیږي، پروډکشن بونس چکیم جوړیږي، هغه د میش کوم ته مطلب خو ایم ډی چکیم دی د ماری کمپنی دغه نمائنده د میش سرکشنی او میش سره د لیک وکړو چې د کوم میش مطالبه دي دا میرو ته مخشه کی ان شاء الله چې آئینی وي، قانوني وي او میش خپل حقوق چکیم دی په وسورات باندې بل څه تپریږي نه.
په جرګه کې د بیلابیلو بیلو مشرانو ترڅنګ سیاسي ګوندونو زنا مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د بکا خېلو یو مشر او د ګیسو غوښتنو لپاره د جوړه شوې کمیټې یو غړی ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ترڅو د دوی غوښتنې منل شوې نه وي د غلطه پایپ لاین غزولو اجازه به ورنه کړي.
وزیرستان، احمدزی، اوتمنزی او بنوزی د ټولې قبیلې مشرون ټول کې موجود وي. کیس کمپنی ولا چارو تر هغه وخت سره باندې وي چې سره سات چې مطالبه دي مطالبه پیرا شوې نه وي. که څنګه چې د 18 انچ پایپ لاین شي کړي دوه اته پیسې شته او د میجو ته د په نشته کې وي میج دا د اول د میجو پایپ لاین شریکا پانه بعد به لوند په پیایا.
بلخوا په بنو کې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکي سوورز وړاندې او نن هم بیا د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ګیسو په اړه له مشرانو سره څو ورې جرګې کړې، دوی ته ډاډ ورکړې. د چارواکي په خبره هلته به له تیرې دونکې ګیس څخه ځایي خلکو ته اول لاین ورکول کیږي. سروې یې هم پیل کړې او د باکا خېلو په ځای کې باور ته د ګیسو اډه هم جوړوي خو احتجاج کوونکي وایي چې باور یې نه کیږي ځکه احتجاج او جرګو ته دوام ورکړی. تر هر سمخ کې دوی د ګیسو ورکولو عملی کار غواړي. د دې غوښتنې لپاره په باکا خېلو کې ځایي اوسیدونکو له 1300 میاشتو راهسې احتجاج ته دوام ورکړی چې اوس دغه احتجاج د بنو میریان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د لوور جنوبی وزیرستان سدونکو پرون په وانه کې د دوی پسیمه کې د بجلی نشټوالي پر ضد مظاهره وکړه. دوی حکومت او خپل چې د کبالي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه د ورګډولو پر وخت کړي خپلې ژمنې پورا او دوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي برابر کړي. د احتجاجونو د احتجاجیانو مشرانو مشال ډیته ویل د بجلی نشټوالي له وجې د دوی ژوند په ټپه ولاړ دی. د سیمې حکومتي چارواکي ویلي دوی کوښښ کوي چې خلک د بجلی میټرو لګولو ته راضي کړي ځکه چې د خبره یوازې د بجلی د بل ورکولو په صورت کې به دوی ته بجلی بیرته بحالیږي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د دغه احتجاج مشر ملک عزیز الله وزیر مشال ریډیو ته د خپل غشتنه په باراکشه وویل
د میزه بجلی حال ډیر خراب دی. نبی جلائی لے لے نہیں پشتا اے پواجا بنے میڈن با زربان کڑائی پانا بعد گریڈ باندھا تے گریڈ روم دے وان مشروع نے قبضہ کری تو چھ سوئی میڈ بھی جلائی نہیں اگر پر گریڈ باندھ وی پر زم کے خلن میں زم شوی نہ قبائل شوی می سا دا میٹر نہ لگائی می سے میٹر ضرورت نہ شک نہیں سی دے ٹی سی دے غلی دی خلتی میں تا کی چھ کچھ بزن کی جلائی کا والا شی می جو قبیلہ دو
دیوانا سیمے تا جرونے یو مشر سیف الرحمن وزیر ویائی چھ دے گومل زام ڈیم دے سویلی وزیرستان پ خورا جوڑ دا دے دگی ڈیم پ بجلی بنے اول حق دے سویلی وزیرستان خلقے دائی
زمون په ساوت وزیرستان کې وو ملزام ټیم چې د بجلی په پیداوار کې مرخه کردار ادا کوي خو دا بده مرغه چې په سلوي وساته کې دوه ګڼه بجلی دا صرف په وانه بازار عراقې ته ملاويږي باقي چې زمون سونه لری ایریا دی نو هغه کې د بجلی نشټواله دي چې ټوټو نه هړتال دی مکمل نو موږ دا غواړو چې کوم ملزام ټیم زمون په خپل خاورې کې په کار دره چې زمون بجلی ته دین اول اول پورا کړل شي
مشال ریډیو چې د پر سویلي وزیرستان اوسیدونکو دی جاجی مظاہرے وشتنا دے مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونڈی مخی تکشیشوا دے آگوی زاو پا دارانگوا پواناکشے دے احمدزئی وزیر احتجاج مشرو نے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دوی تا دے بجلی خپل حق زر ورنراسا ولی بیا با دوی مجبور وی چھ پہ احتجاج دے خپل خورے نا دے بجلی مٹے او ٹرانسفارمرونا لرے کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په ممندو باجوړ کې تیر کلونو د پوزي عملیاتو له وجې له دیسی مو د افغانستان ننګرهار او کونړ ولایتونو ته غځېدلې لارې لا هم تړل شوې دي. د سیمې خلک وایي د لارو بندېدو له وجې د دوی کار روزګار زخت اغېزمن شوی. دوی په خبره له افغانستان سره پر پوله د پرتو سیمو اوسیدونکو مجبور دي چې د کار روزګار لپاره پیښور او د ملک نورو برخو ته کډه شي. حکومتي مشرانو په تیرو وختونو کې بیا بیا د سیمې د بندو لارو د بیرته خلاصولو هوډ ښکار کړی خو په دغه برخه کې کوم عملی ګام نه تر سترګو کیږي. د پاکستان په سینټ کې البته د پیپلز ګوند یو غړی وایي کوښښ به وکړي چې د ممندو باجوړ د بندو لارو مسله د سفران کمیټې په غونډه کې پورته کړي. د شانواز ترغزی رپورټ.
د مومندو او د باجوړ خلک غواړي لکه د پخوا په شان دي کونړ او جلال آباد ته وتلي کاروباري لارې آزاد شي. دغه لارې په دغه سیمو کې د وسلوالو ضد عسکري اپریشنونو په دوران د 2014 کال پخوا بندې شوې چې د سرحدي سیمو زیاتره خلک د بیروزګاری د وجې د پیښور په شمول د ملک په نورو ښارونو کې آباد دي. د ناباګۍ باجوړ مولانا خانزیب مشاد رډیو ته د دغه لارو تفصیلات هم بیان کړل او د وغوښتل دغه لارې د کاروبار نه علاوه د خپلوالۍ د پالنو لپاره هم باید خلاص شي.
د پښتونخوا وطن خو په سوونو لارې دي. د څړنې تر مخه 315 کنډونه د تجارت او د تګ راتګو شپاړس په دې کې بې غټې لارې وي. د دې په نتیجه کې یوازې دا نه چې تجارت بندې ولسونه بالکل د یو بل نه غوس دي، یو جبر دی چې ازغن تارونه هم راخکل شوي دي، بدامنی هم نه ختمیږي او د ولس لارې چې هم دي دا هم تړل شوي دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې په 2013 کې د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو نو هم ډېر وارې دغه لارو د خلاصون بحثونه شوي. نوموړي د زم شو زلو د صوبې سیملې د پاره د غړو د انتخاب نه وړاندې بیا بیا ویلو دغه لارې به آزاد شي او وخت په وخت ورته نیټه هم مقرره کړې وي او بیا هم سرحدي او کاروباري لارې آزاد نه شوي. تفسیر مومند مومند په خوځو کې ژوند کوي، په خپل هم دغه لارو د کاروبار نه ډیره ګټه کېدله خو چې لارې بندې شوي نو دی وای د خوایزو او د بایزو ټول سیمه بې روزګار ده.
چې کله د ګوسلۍ بارډر بند شوی دی په دې سرز منګه ماشی قتلیام روان شوی دی. دا یو علاقه نه چې خوایزي او بیزي متاثر دي، که مومند دي که باجوړ دي که دیر دي که سواد دي، دا دي متاثر شوی دي. دا پرېشن له یو کل روسته به دا وتاړل نو په دغه وجه باندې چې موږ څومره پوري بارډر د نيزي علاقې وي هغه او یاد بارډر نه دی خو چې کوم روزګارینو دغه روزګار په ټپه باندې دغه شو.
په سنټ کې د سفراند قائمه کمیټه مشر هلال رحمان سره مشاد ریډیو بیا بیا رابطه وکړه خو د هغه خوا څخه ځواب نشو میلاو. البته هم دغه کمیټه یو بل غړي سنټر بهرمن تنګي مشاد ریډیو ته وویل دوی د ناقانونه کاروبار مرسته نه کوي، که قانوني کاروبار په کول ممکن وي نو بیا دغه لارې باید آزاد شي. نو موړي وویل تر دې وخت په کمیټه کې کله دغه لارو په حواله سره بس نه دی شوی، البته کراتون کې مقرره دی بدلارو د آزادې دو غږ ضرور کوي.
باټا چې دا اغا زم شو په صوبه کې نو دا د حکومت وخت ذمہ داری ده چې د عوامو د جون کې د خوشحالو راوستو د پاره اغا نه صرف د کاروبار لارې کولو کې بلکې الټر کاروبار مواقع پیدا کی.
د مشاد رادیو د رپورټونو سره سم په 2014 کې چې فاټاوا او دغه ضلع زمشوی نوی نو د پاکستان د کسٹم محکمې ځینې چارواکي مومندو کې د ګورسل او یا ګوسړی کنډو د آزادۍ دوه پر ورغلی او هغه وخت د پولیټیکل انتظامیه لخوا مشال رادیو ته دا هم ویل شو حکومت که دغه لارې آزادوي نو کاروبار به د قانون په مطابق کیږي. خو لا هم دغه لارو د خلاصون لپاره کوم ګام نه دی پورته شوی. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري چله حالاتو خبر شي. زمونږ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږ بجو اوریدلی شي.
پاکستان تحریک انصاف پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی د 3 څوکیو لپاره پر کېدونکو زمینی ټاکنو کې په هر یوې به یوازې د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان امیدوار وي یا هغه به دې ټاکنو ته درېږي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دا زمینی انتخابات به په راتلونکي مارچ میاشت کې کوي او د هغې لپاره شیډیول هم اعلان کړی دی. د چارو ځینې شنونکي د عمران خان دا پریکړه له جمهوري اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې پارلمان باید د زمینی ټاکنو په قانون کې بدلون راوړي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
پاکستان تحریک انصاف فیصله کړې ده چې په روانو زمینی ټاکنو کې به د قومي اسمبلی په 3 څوکیو د دغه ګوند مشر عمران خان د دوی امیدوار وي. دا فیصله د جنوري په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی په هغه 3 حلقو د مارچ په 14 نیټه د زمینی ټاکنو شیډیول جاری کړی و په کومو چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د پخوانی غړو استفاګانې منظور شوې وې. په دومره ډیره شمیره کې د قومي اسمبلی په حلقو په انتخاباتو کې د عمران خان د برخې اخیستلو د هدف په اړه مې د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل
د دې به هیڅ نتیجه به نه راوځي. په هر حلقه باندې به دومره زیاته خرچه به راشي او دا د عین ضرورت خو به پوره شي. خو خبره دا ده چې په دې کې به بیا به هم اسمبلی نشستونه به خالي پاتې شي، ځکه چې عمران خان خو په خپله مخکې نه هم په یو نشست باندې اوس پورې ایم این اے دی. که دا ټول اوګټي بیا به هم پکې ټول پریدي او یو بزان سره ساتي. او کدی دا وی چې مونږ خدا ثابتو چې عمران خان یو ډیر مشهور او مقبول لیډر دی، خو د دې فائدہ به سوي د سره خود عمران خان دی د نوی الیکشن د کولو هغه چې کوم موقف ته هغه ته هم څه فائدہ نه رسی.
د انتخاباتو د کمیشن د قانون تر مخه کسوک د یو نه په زیاتو قومي یا صوبایي حلقو کامیابی ترلاسه کړي نو هغه به بیا په یو نشست په قومي یا صوبایي اسمبلی کې سوګن پورته کوي او په نورو به بیا زمینی انتخابات ترسره کیږي. خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي په دومره ډیرو نشستونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو د عمران خان د دې فیصلې سره جمهوری نظام ته زیان رسیدلی دی او په کار ده د زمینی ټاکنو او په زیاتو سیټونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په قانون کې بدلون راوستلی شي.
زمون په دې سیاسي او د ټول ټاکنو په نظام باندې یو غټ کوېشن دی. په کار ده چې په دې کې داسې اصلاحات وشي چې یو سړی د زیاتو چوکو نه الیکشن کینو دا غد لپاره پکار د چاغه په ورځ کې لسر دي کې یامیاش کې سوګن پورته کې نور خالی کې او که خالی نه کې د ټون نه دي هغه ډیسکوالیفای شي. زمان دزدار چې دا غا بالکل په جمهوریت پوری او په سیاست پر ټوکی کوي د دې ټوکو نه چې کوم د سیاست پارلماني نظام ډیر بدنامي دي.
تر دې وړاندې 13 د اکتوبر په میاشت کې د قومي اسمبلی په 9 نشستونو په ترسره شویو زمینی ټاکنو کې عمران خان په 8 حلقو د پاکستان تحریک انصاف امیدوار وو چې پکې 8 سیټونه هغه ګټلی وو. خو تر دې دمه عمران خان په دغو کې پا په یو هم په قومي اسمبلی کې خپل سوګند نه دی پورته کړی او د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 19 نیټه په دغه اووه نشستونو د عمران خان د کامیابی نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی چې پکې عمران خان ته ویل شوی دی چې په یوه میاشت کې د نن دی هغه دا فیصله وکړي چې د قومي اسمبلی کوم یو نشست هغه په خپل نوم ساتي. په دې وروستیو کې د قومي اسمبلی سپیکر اول د پاکستان تحریک انصاف د 3 او بیا د 15 سلويختو غړو استفاګانې منځوري کړې وي او الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی په 3 حلقو په مارچ کې د زمینی انتخاباتو شیډیول جاری کړی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدن کو مشال ریڈیو تا غوگی اس پا در تا 19 پروگرام د مشال ریڈوی مجله اولاندی کو د 19 ادبی او کلتوری پرونی چې دا ریڈوی د مشال ریڈوی مجله دا د دیونه په پروگرام کې د ګلورین مجله ل مسول افتاب ګلبن او د شاعر او هنرمند ودان عثمان خیل سره مرکی شوی دی. زمنگ همکار نجیب عامر دا خبرونه جوړوی راځي چې ورته وګښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه د نوې خبرونې سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې له پښتونخوا نه د میرمنو د وی مجلې د مسول آفتاب ګلبن سره خبرې کوو. بیا مو له وتلې شاعر هنرمند ودان عثمان خیل سره مخامخ کوو. دا غي و تازه سندره او تازه شعر هم د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شي. بدرګه مو کړې ګلورین خالصه ادبی مجله ده چې د خزینه ادب د ودې لپاره له پیښور خبريږي. د دې مجلې تازه غنه مارکیټ ته راغلی ده. دغه درې میاشتنې مجله د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال په لګښت او سرپرستۍ خبريږي. د مجلې تازه غنه په 200 صفو مشتمل ده چې پکې ادبی فنپاری، تحقیقي مقالې، مرکې او په زړه پورې مطالب ځای پر ځای شوي دي. د مجلې مسولینو هڅه کړې ده چې د لر او بر او همدارنګه د پخوانیو وسنیو لیکوالو مطالب خپاره کړي. د یادې مجلې تر شا د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال نه پس چې د کوم کس تر ټولو زیاتې هڅې او منډې ترړې دي هغه آفتاب ګلبن دی. ما له ښاغلي ګلبن سره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې همدا وه چې د ګلورین مجلې د تازه ګڼې او پخوانیو هغو په اړه دې راته معلومات راکړي. هغوی ته به غوږ شو.
نجیب صاحب زیاته مننه مو کوم چې ما ته مودا مو کرا کړه چې د ګلورین په حواله تاسو سره د خپل خیالاتو سرګندونه وکم. دا سده چې ګلورین درې میاشتنې د بی مجله ده د پیښور خبريږي او په تر دې د مپورې د دې پر لپسې 15 شمارې شایې شوې دي. د دویم جلد روان دی. په دویم جلد کې مطلب دا د چړومبنې شماره د دې وسوس نوې مارکیټ ته راغلې ده. دا مجله خالصتا یو ادبي مجله ده. د کلتور په حواله هم مطلب د خپل کردار لوبول غواړي او په دغه حواله هم یو میدان سپړدل دي.
ګلبن سه ګلورین مجله زیاتره کوم اصناف او څه ډول لیکنې خپروي؟
تر کوم حد پورې چې په ادب کې د اصناف تنوع ده نو د دې مجلې خاصیت دا دی چې په صنفي حواله باندې دی هم مطلب هر صنف ته ځای ورکړی دی. کومنګ وګورو نو په منصور ادب کې د تنقید دفاره د سیړنې دفاره د متفرق مضامین هم دی کې چاپ کیږي. بیا په تخلیقي ادب کې افسانه شو، تکل شو، خاکه شو، رپورتاج شو، یونلیک شو، ژباړه شو، دا ورسره ورسره شاعری شو. د دې ټولو دا نمائندګي کوي او د ټولو او ته مختلف برخه ورکړي دي د په هر غنه کې د دې مختلف برخه وي. بیا په خصوصي ډول باندې کومګه د تکتنه کوونو دا یو د دې ځانګړنه ده د دې مجلې چې دا د هر خزینه لیکوال سره په هر غنه کې دا یو نوې خزینه لیکون کې روچته یو د هغوی سره خصوصي مرکه کوي. د دې نه پرته که خبره په کوونو یو دا 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 مجله مسلسل د خصوصي گوشه یعنی د ځانګړي گوشه اهتمام هم کوي او په هغه کې یو نه یو د پښتونخوا ادیب سره دوی خصوصي گوشه او بس یو دغه خصوصي گوشه کې هم مطلب چې اغه لیکون کې هغه ادیب لا دی یو مرزه ور کوي او خو بشپړه د هغه د ژوند او د هغه د فن عکاسی پکې کوي د هغه یو خاکه پکې تیاروي. نو دا دی مجله کې مختلف لیکنې چاپ کیږي چې اغه د خاص کوم په خصوصي توګه خبره کوونه د ادب سره تعلق ساتي. خو بیا دغه لیکنې زیاتره که چې موږ په نظر اچونو د دې کې زیاتره نمائندګي چې دوی اخلي نو هغه د نوي کول اخلي. دا هم یو ډیره زبردست خبره ده چې دوی د نوي ټیلنټ د پاره د یوې حوصله د حوصله افزایی یو ډیر ښه میدان جوړ کړی دی. نو د لیکنو په حواله باندې هم دې کې چې کوم دی نو لکه دا یو خبره قابل غور ده چې د نوي ټیلنټ پکې دی سرپرستی کوي او د هغوی حوصله افزایی کوي.
مننه ګلبن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ګلورین مجله د نوو لیکوالو حوصله افزایی زیاته کوي، دا ښه خبره ده. زما بله پوښتنه به دا وي چې د اوسمهالو نورو مجلو په منځ کې د ګلورین څه ځانګړتیا ده یا له نورو څه جلا خپروي؟
اوس مهال خو په پښتونخوا کې تقریبا ادبي مجلې بندې شوې دي. دغه دوه درې سلور مجلې دي چې هغه اخبارېږي، یوه پښتون ده، یوه پاسون ده، یوه لیکوال ده. دغه درې رسالې داسې دي چې دا په باقاعدګۍ سره د یوې لویې دورې نه د یوې لویې مودې نه خپرېږي او خپل کردار لوبوي. خو بیا هم په دې کې که په پښتون خبره وکړو که په لیکوال خبره وکړو، نو د دې دواړو دې ته زه بیا خالصتاً ادبي مجلې نشم ویل. د دې لومبني ترجیحات چونکه دا زیات نظر په سیاست لري، په پښتون سیاست لري، نو خالص ادبي مجله هغه نه دي. او په دې کې بیا پاسون چې کوم ده هغه خالص ادبي مجله زه ګڼم. خو بیا هم دغه درې وانه مجله چې د ادب د روزنې او د فعالنې او د خصمانې لپاره هم یو کردار ورسره لوبوي. نو کده دغه درې وانه مجلو ترمنځ د ګلورین ته منګو ګورو، نو ګلورین اگر چې دا یو نو مولود مجلده او د دې تقابل منګه په داسې بنیادونو باندې دغه مجلو سره نشو کولای چې د هغه د قدر په متاثر شي، د هغه د قدر احساس منګه سره په خپل زیاده. خو د زخامت په حواله ګلورین یو زخیمه مجله ده، چونکه تاسو ته ما ویل چې دا 200 صفحې لري. دغه د دې په نسبت کبیا د نورې مجلې دي نه دي کې صفحاتو کې هغه عمره وسحت نشته، هغه عمره زی پکې نشته دي. نو په دې حواله باندې دا یوازې دا اوس چې کومې مجلې خپرېږي دا نه، بلکې زه خو ګڼم چې د قند او د جرس نه پس دا یو زخیمه مجله ده په پښتو کې چې دا خبري.
آفتاب ګلبن صاحب، ګلورین زیاتره د پښتنو میرمنو لیکنې خپروي، نو درته ویل شي چې پښتني لیکوال څومره زړور دي په افسانه، شعر او مضمون کې په څومره زړورتیا کول شي خپل غږ تر خلکو ورسوي؟
اوس مهال چې کم مطلب زمونږ د ټولنې چوکاټ ته یا ټولنیز چوکاټ ته کم روایت دي، کم دود دستور دي، تر د هغه کې بعضی کد غنونه داسې دي، هغه کې بعضی خبرې داسې دي چې زنانه هغه عمره بے باکی سره خپل ادب نشي تخلیق کولی څومره چې نارینه کولی شي. خو بیا هم دغه هر سطح د ګلورین د مدیر د دې مدیر چې کوم ده په خپل یو زبردست افسانه نگار ده د کیسه ای ادب یو داسې نوم ده چې کومګه لګروست لړ شو دوی د دې مخ کې په مردان کې دوی چې کوم خوند تنویر شاه کمال صاحب اغوی د ګلبن په نوم باندې دلتنه یو مجله خپروله. په هغه کې دغه محترمه په حمیده کمال افسانه هغه وخت سره د 2000 نه مخکې چاپ شوې دي چې په هغه کې خو یو بے باک اظهار کړی دی. تر کوم حد پورې چې زه غنم او زه خبر یم، نو دوی غواړي دا چې پښتني ژوند د خپل زړورتیا سره میدان ته راشي او د خپل زړورتیا سره خپل تخلیق خپل تخلیقي فنفارې ته هغه ژبه ورکړي چې هغه کې هیڅ قسم قدغن نه وي، هغه قدغنونه چې هغه د تخلیقي اظهار دپاره پکار نه دي چې راشي، هغه ته لر شي او هغوی ته یوه حوصله ورکړي. نو دغه حوصله افزایي دپاره دوی غواړي دا چې زنانه لیکونکي میدان ته راشي او د زنانه لیکونکو حوصله افزایي وشي. په دې خاطر باندې دوی مجله هم تر کوم حد چې زه خبر یم خپل ادبي مجله د ټولو زنانه لیکونکو دپاره ویډیا رسوي، یعنی دا یو ډیر زبردست خبره ده چې دا رساله نه مالی مرسته غواړي او نه مالی تمې لري، بلکې کتمې لري نو دا لري چې د پښتو ادب او خصوصي توګه باندې چې کم زنانه لیکونکي دي د هغې ادبیاتو ته یو کوټلې میدان ورکی او یو کوټلې ځای ورکی.
ګلور صاحب، د سوشل میډیا ډیجیټل نړۍ په دې دور کې د مجلو خپرېدل څومره لوی ننګونه یا چیلنج ده؟
د ټولنیزو رسنیو یا د ډیجیټل نړۍ د دې دور چې کوم خبره انده خو به شکه د چې د ادبي مجلاتي صحافت میدان ته یو ډیر لوی چیلنج پخې ته خېده. یعنی کومنګ لګون درستو فکر وکړو نو مخکې به داسې و چې یو مجله بچرته کې میاش پس یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس خبرېدله، نو د لیکونکو سچې د لستونکو به هم ورته یو تند و یو انتظار بو او لیکونکو به دا سوچ کول او په دې تلوسه کې بو چې یاره دا به کله خبرېږي چې زمونږ لیکنه پکې چاپ شي. لستونکي به په دغه تمه و چې یاره دا مجله به راځي او په دې کې به زه یو څه نوی ګورم. نو خو اوس داسې نه ده، اوس ټول هر څه چې دی نه لکه هغه سوشل میډیا ته راغلي، نو د په دغه حواله باندې که موږ وګورو نو دا خو یو چیلنج دی. خو سره د دې د دې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د رسالو او د کتابونو اهمیت یا حیثیت دې سره بالکل نه دی کم شوی. یعنی هغه استناد چې هغه کم مجله کې چې کم لیک چاپ وي یا په کتاب کې چاپ وي، هغه استناد چې هغه ته حاصل دی نه هغه دغه ته نه دی حاصل چې کم په سوشل میډیا خپرېږي. علمي نړۍ کې د سوشل میډیا چې د نه قابل قبول نه ده، هغه به مجبوراً ته په هغه حواله باندې چې خبره کوي نو لکه مجلې ته به راځي کتاب ته به راځي. نو په دې حساب باندې بیا هم زه ګڼم چې لکه د مجلو یا د کتاب اهمیت یا حیثیت یا افادیت یت هغه چې کم دن لکه متاثر شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
پیجنگلوی.
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے. ودان عثمان خیل خوږ ژبه شاعر دی، بلکې یوازې شاعر نه دی، خبریال هم دی، د راډیوي پروګرامونو وړاندې کوونکی هم دی او خوږ ژبه سندرغاړی هم دی. په دې زلمی کې قدرت د ډیرو کارونو د ترسره کولو توان ښی دی. ما د مشال راډیوي مجلې لپاره ورسره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل په دومره ډیرو لارو سفر کوئ، کارونه مو اغېزمن کیږي نه؟ راځئ ترې واورو چې څه ځواب یې راکړی دی.
نجیب امیر صاحب، ادبی حالی زلی خورانه لگی غوندی پاتی دی، ځکه چې بیا هم کوشش کوم چې دلته کې په دې سیمه کې چې چرته زه اوس ژوند کوم، نو چې دلته کې کوم حالی زلی کیږي، ادبی ټولنې وی، مشاعری وی، نو کوشش می وی چې وخت لرم نو ورزم. او بیا وسره تاسو د هنر خبره د موسیقي خبره هم کوي. نو زه ګورم وخت ګورم ماحول ته ګورم او موقعی ته ګورم چرته چې د موسیقي ضرورت وي او موسیقي بندر را جوړ وي او را جوړی دی شي مالته کې موسیقي کوم چرته چې د شاعرۍ محفل وي او شاعري ضروری وي او د شاعرۍ د پاره مقره جوړ وي نو شاعري کوم او دغه شانې د دغه دوو لارو نه علاوه نو ریډی ری تړلې لاري هغه هم وسره وسره رواني ساتم ځکه چې وای خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي کا څنګه داسې یو شعر هم دی. نو کوشش مې وی چې یاره دغه خپل هنرونه دغه روان وساتم او باقی زه دغه که شاعري دم زما شوق دی او که موسیقي ده نو هم زما شوق دی. بس چې کوم ځای کې کوم هنر ته مقام لاویږي او د کوم هنر د کارولو ځای وي نو په هغه ځای کې کاروم.
فکر کوي ودان سیب چې ستاسو کار په وخت او په سمه توګه ولسته رسیږي
او د خبرولو ذریعہ د نو زه د سیما د وخت سر نه اکثر د ملګری راته خبره کوي چېر ته بلا شي کارونه کوي او ډیر شي کارونه دی وکړل خو لکه د چا په شان اغه مره مخې ته ناراضي. نو زما کوشش دا وی چې زه د کار وکم او کاغه چاته ورسی خو ډیره خده او که چاته ونه رسی نو د سر ډیر زړه پسې نه خورم ځکه چې زما خوخه او زما شوق دا وی چې راکه زما په دغه هنر پسې یو څوک په خپل باندې ځان را ورسی یو زمانه واخلی زما شیر واوري زما سندره واوري نو دا به ډیره خبره وی. او باقی سوشل میډیا دا نن سبا دغه رسنۍ اسانی شوی دی موبایل دی پغه کی فیسبوک دی پغه کی یوټیوب دی پغه کی نور داسې ذریعہ دی چې دغه د لارې مونږ خپل پیغام خپل شیر خپل سندره خپل خبره هغه مونږ رسولای شو. جی
د ودان عثمان خیل صاحب یو تازه سندره چې په حجره کې ډکه کړې ده تر ما را رسیدلې ده. د خبرونه په دې برخه کې دا سندره تاسو ته وړاندې کوم. بیا به د همدې سندره په اړه هم له ودان صاحب سره خبرې ترې وکړو.
وقت تیرا زمانہ در پس جاری واپسی او کرا زا در پس جاری واپسی او کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری خبر نه اوران دیوالا تدزال نه خبر نه اوران دیوالا تماشا در پس جاری اوران دیوالا تماشا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری واپس او کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری سستر گسری پرختیا وائنا در پس جاری ستد کلی حغدو ملگری نوی ستا دکلی هغه دو ملګری نا یو نه جاړی یو در پس جاړی یو نه جاړی یو در پس جاړی واپس یو کرا زا در پس جاړی واپس یو کرا زا در پس جاړی وخت تیرا زمانہ در پس جاړی وخت تیرا زمانہ در پس ٹولش بدر پس جاڑی ودان استاد جڑا گانو ادک نہ دے ودان استاد جڑا گانو ادک نہ خونتر اخلا چہ غا در پس جاڑی اخلاو چہرہ در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس
درنو ریدونکو دا سندره چې تاسو ورې د اواز د ودان عثمان خیلو راځي لنو موړې نوورو چې د دې سندره په اړه څه خبرې لري
نجيب امیر صاحب دغه سندره په حق لکه وایې مانو د دغه ریکارډینګ هغه جمع په موبایل کې شوی هو او په هنګو کې سنگیټ یو علاقه ده نو پاغي کې مونږه یو خبرونه را جوړه کړې و د حجره په نوم باندې او پہاڑی کی گن شمیر ملگری زمگ سر موجود ہو بس حجرا کی چیز موجود بھی حجرا چی سنگ بھی نوہا غسی حجرا ہوا زکا چی پختانا حجرا پی چنی دا زمگا دا کلچر یو ډیر مهم ځای دی چې دغه ځای مونږ زده کړې کوو او په دغه ځای کې مونږ تربیت اخلو نو د شاعرۍ په حق لکه وایې ما نو زما خپل شاعری وا تر از هم کمپوزیشن چې کوم هغه هم زما خپل وو سګډ وډ او بیا که درباب په حق له خبره کوم نو درباب بدلاري را سره وهاب استاد چې زما ډیر ښه آشنا هم دی او ډیر ښه رباب نواز دی نو هغه را سره رباب غږو او بیا که درې دم خبره کوو د تبلیغ خبره کوو او یا بیا د حجري سره رباب او منګي چې کوم نه هغه تړلې دی نو که د منګي خبره کوو نو هغه را سره محمد شانور صاحب چې کوم نو هغه را سره پرې دم باندې موجود وو او په حجره پرونه کې په حجره کې دغه ټریک دغه سندره ریکارډ شوی و
ودان سه په دې جدید دور کې چې هر څه ډیجیټل شول هر څه ماشيني شول د حجره مجلسونه او بندارونه د انسان سمره درملنه کول شي
زه نجيب امیر صاحب د محفلونو د دغه سی بندارونو ډیر زیات شوقي یم خو د بد مرغه یا د نیک مرغه چې اوس د خپل ملګرو نه د خپل کلی نه د خپل علاقې نه لږ غونډې را ننوتې یم خو بیا هم کوشش کوم چې زه په کم ځای کې هم زما ژوند راځي او زه چرته زندگی کوم نو کوشش کوم چې دغه صلاحیت په ځان کې ژوندې او مضبوط وساتم چې ځان له دغه شانې ملګري پیدا کوم چې د هغه سره زما تګ را تګ وي او د اغوی سره دغه شانې محفلونه او دغه شانې بندارونه هغه اټینډ کما هغه تلاړ شما او دغه سره نجيب امیر صاحب زه غنم ده چې زما وسره غ ټینشن ډیپریشن او ستړیا هغه وسره ختميږي او زه دا خبره به هم د مشال ریډیو د لاري د اوریدونکو سره شریکه کما چې د ټینشن د ډیپریشن د ستړیا د ستومانۍ د ختمولو لپاره خو په میډیکل لیول باندې ډیر کار شوی وی او بلا شی دوايانی موجود دي خو زه غنم ده چې د ټولو نه خ دوايي اغه زمونږ دغه د وجرې محفل دی دغه زمونږ د کلچر موسیقي دا چې مونږ ستړي شو ستومان شو پښتانه د مختلفو روزګارونو سره تړلې دي ټوله ورځ مصروفه تیر شي نو که بیا مونږ داسې ګنټي نیمه لا په ماسوتنی کې لاړ شو په حجره کې کینو دغسې بنډار را جوړ وي، یاران وي، دوستان وي، ګپې شپې ټوکې او ټقالی وي، او بیا پکې په تیره تیره دغه شانې د رباب او د منګي موسیقي وي. نو زما په خیال دغه ستړیا مونږه بغیر پیسو ختمولی شو. نو دغه یو خبره چې په کار د مونږ خپلې حجرې هغه را ژوندۍ کوجي.
د ودان اتمان خیل له سندرې مو مخکې خوند واخیست. ما ورنه غوښتنه وکړه چې لږ نور هم خوږ شه، لږ نوره مینه هم وکړه او خپله شاعري راته دې پروګرام کې واوروه. کورې ودان زما خبره ونه غورځوله.
نجیب امیر صاحب، نو غزل دغه یو څه شعرونه دي چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو، او ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو، او د دوی ځان پاک نه و خوخ پریک د داسې خړ پړخدي، د دوی ځان پاک نه و خوخ پریک د داسې خړ پړخدي، دوی په خپل کلی د تارکولو سړک نه پریښودو، او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې، مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې، او مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پریښودو، او چې بی وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدی، چې بی وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدی، ګنې نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پریښودو، او که په غزل کې مې سو او کسنه و خو بس، که په غزل کې مې سو او کسنه و خو بس، دا کار پکې و چې کلک زړه به یې کلک نه پریښودو، او ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا ومندو، ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا ومندو، دې د هر چا په کارو ځکه مې ورک نه پریښودو. نو دغه غزل ستاسو او ستاسو د ټول اوریدونکو په نامه
مننه ودان صاحب. مینه مو را سره وکړه. زما د پروګرام اوریدونکو او ستاسو مینوالو ته څه پیغام لرې؟
نجیب امیر صاحب، پیغام لوی خلک ورکوي، پوه خلک ورکوي، زه خو دومره نه پوهېږم، خو بیا هم د مشال ریډیوي مجلې چې کوم اوریدونکي دي نو هغوی ته به دغه یو خبره به ورسره شریکه کړم چې د انسان ټول وجود، ټول په ټوله انسان دا ډېر قیمتي دی، خو بیا په دې انسان کې یو سیز دی او هغې ته ذهن وایي چې هغه ډېر زیات قیمتي دی زما په فکر، زما په اند، او مونږه د ټول وجود د خپل ځان دی ډېر خیال وساتو، خو د ذهن دی ډېر خیال وساتو، ځکه چې مونږ څومره هم د ځان دپاره سوچ کوو، فکر کوو د روان ژوند دپاره، د را روان ژوند دپاره، نو هغه هم دغه ذهن دی چې په دغه ذهن کې مونږه د ځان سره کرو او ریبو چې دا کول دي دا نه دي کول. نو مونږه که خپل ذهن مصرفو او یا مصروفو، نو په کار ده چې هغه په هغه کارونو کې، په هغه سوچونو، په هغه فکرونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږه د روان ژوند لپاره، د روان ژوند لپاره یو څه رڼاګانې راوړي، یو څه خرنګونه راوړي، بلکې زه ګورم او وینم، او دې خبرې ته مې ډېر زیات فکر هم دی چې زمونږ ډېر خلک، بلکې ګڼ شمېر خلک، نه پوهېږم څومره خلک، بېشماره خلک هغه لګیا دي خپل ذهن بربادوي، څوک د نشو د لارې، څوک د موبایلونو د دغه سیزونو د استعمال د لارې، څوک نور داسې په مختلفو اکټیویټیز کې خلک ورسر دي، خو په کار ده چې مونږ خپل ذهن په هغه کارونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږ د ژوند لپاره هم یو څه بدلون رامخې ته کی، او بیا د ځان سره سره کوشش کول په کار دي چې کم کار کوو، کم روزګار کوو، کم ژوند کوو، کمی لارې د ځان لپاره لټوو، نو دې ته دې هم پکې فکر وکړو، سوچ دې وکړو چې دغه به زموږ سره سره د نور څومره خلکو په کار راځي، او نور به د څومره خلکو مونږه په کاریږو. بیا هم د مشال ریډیو مننه ستاسو، نجیب امیر صاحب ډېره مننه، او د ټولو اوریدونکو ډېره مننه. خوشاله اوسئ.
دا وه د دیونه خبرونه چې تاسو پکې د افتاب ګلبن او ودان اتمان خیل سره زموږ خبرې واوریدلې. تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړو. ښه دوا باد وسې.
شرمی گا